سي مشري كاتريا شنو ويل چې په د سیمه کې د ستونزې د حل یوازنی لار د غزې د پلو خلاصول دي. او د هند خبری رسنوی رپورت ورکړی چې د دې هیواد په ختیځه برخه کې د دوو اورګاډو په ټکر کې لښته لږه 55 تنه مړه دي او تر څولو زیات زخمیان دي. د پیښې عامل لا تر اوسه دقیق نه دی معلوم.
وړاندې په خبرونه کې 219 پروګرامونه لا ازهر او د نیمه نړۍ چې د خزو 19 پروګرام د لروخ خو مخکې مو په ریپورت کې واوریدل چې افغانستان او پاکستان په خپل کې د سوداګرۍ او ترانزیت په برخه کې یو تړون لاسلیک کړ. احمد تکل دغه تړون په اړه د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونې د بهرنیو اړیکو له مسول ازرش افیزی سره مرکه کړه.
دا تړون چې د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د وزیرانو لخوا پرون په اسلام آباد کې لاسلیک شو ډیر مهم بلل شوی. ستاسو په نظر د دې اهمیت په څه کې دی؟
د دې اهمیت په دې کې دی چې ډیر رښتینی ستونزې موجودې وي دلته او په عین زمان کې دا اقتصادي واقعیتونه ښیي چې زموږ لوی پارتنر په تجارت کې او په نور اقتصادي مسایلو کې پاکستان دی. پاکستان سره تجارتی اړیکی او د پاکستان لخوا افغانستان سره او د افغانستان لیر منځنی اسیا سره اړیکی د دوه هیوادونو په ګټه ده. ولی متاسفانه ځینې ستونزې موجودې وي چې د دغه پرمختګ مخنیوی کول د خانه تړون پر اساس چې په 15 کال کې لاسلیک شوی وو هغه هم په بشپړه توګه د پاکستان لخوا نه تطبیقېدل. په خلاصه توګه دا باید ووایو چې درې مشکل موجود وو. یو دا چې د افغانستان ګاډي ته اجازه نه ورکول کېدل چې کراچۍ ته لاړ شي یا واګې بندر ته.
د نوي تړون له مخې د افغانستان ټرکونه او لارې کولای شي چې اوس د واګې بندر ته لاړ شي.
بله، او د افغانستان لخوا دا کېدلای شي او په همدې زمان کې هلته یو محدودیت لګېدلی و چې ان ال سي په نوم یو کمپنۍ و چې دا پاکستان پوځ پورې اړدلول او د افغانستان د مالونو سچې د افغانستان ضرورت وو او سچې د بنګلي قواوې د ایساف قواوو لپاره راته افغانستان ته د انلسي له لارې راته هغوی یو کمیشن پکې چارجول. دا انلسي انحصار یا مونوپولي د افغانستان په مسایلو باندې بند شو.
حافظ صاحب، دا تړون تر اوسه پورې د افغانستان او پاکستان د پارلمانونو لخوا هم باید تصویب شي. تاسو څه فکر کوئ چې د دواړو هیوادونو مقننه قوه به وغواړي چې په دې لایحه کې کوم بدلون راولي؟
خو دا خودی اختیار دی. متاسفانه هم په پاکستان کې هم په افغانستان کې ځینې سوالونه جدي سوالونه موجود دي، عدم اعتماد موجود دی او دا روحیه که چیرې موجود وي احتمال دې شته چې دا قرارداد حتی رد هم شي یا تعدیل شي. بیا قبل ولې زما هیله دغه دی چې هغه څه چې مثبت اقدامات دي دا باید تایید شي او پارلمانونه د هر هیواد د استازو په حیث او د مشروع نماینده په حیث باید خپل د ملتونو ګټې ته پاملرنه ولري. دا پارلمان خو تقریبا عمر ختم دی، هغه به بل نوی پارلمان به خپل روحیه کې اوسېږي. دې پوره لري چې د دوی د مسایل څخه درک څنګه دی، ځکه چې یو نفر هلته نه دی تصمیمون کې تقریبا 249 کسان دي او زه نشم ویلی چې دوی دا تعدیلوي که نه. اما زه هیله مند یم چې پاکستاني ضد روحیه نه باید په افغانستان کې موجود وي، افغاني ضد روحیه نه باید اسامبلی ملي پاکستان کې موجود وي او خصوصا تور د افغانستان او پاکستان سره ډیر جوړ دي او تاجران د دواړو خواوې دا درکوي چې که چیرې موږ سره جوړ اوسېږو او سیاسي مشکلات نه وي په افغانستان کې او په پاکستان کې ډېر مثبت اقتصادي بدلونه راتلی شي، ځکه چې اوس پاکستان صنایع اومه مواد ته ډېر لیوال دي او دوی خپل د اوسپنې ډبرې د استرالیا څخه واردوي او د سکارا ډبرې استرالیا څخه واردوي. دلته په افغانستان کې په میلیارد هاو تن دا شیان موجود دي. دوی بیا په ټکنالوژي د زوګ فولاد کې پوهېږي، موږ دلته غواړو چې فابریکې زوګ فولاد ولرو او دا د صنایع د پاکستان لپاره هم ډېر ضروري چې موږ دلته تیار ورته دا شیان جوړ کړو. ترانسپورټیشن یې ډېر ارزان دی که په بینملي قیمت موږ څخه راونیسي یا راواخلي بیا هم دوی ته ډېر اقتصادي تمامېږي، ځکه چې کرایه ډېر لږ ده، لاره لنډه ده او په عین زمان کې د راکړې ورکړې لپاره بهرني ژبې ته ضرورت نشته. دی دا سنتیاوی دی چې په اقتصادي لحاظ کېدی شي چې اقتصادي پرمختګ یو دلیل قوي دلیل وګرځي.
حافظي صاحب، په دې پرونۍ غونډه کې د افغانستان او پاکستان دواړو اړخونو په دې باندې هم موافقه سره کړې چې په راتلونکي کې به د هند سمندر ته د افغانستان لاسرسي او همداراز د منځنۍ آسیا بازارونو ته د پاکستان د لاسرسي په اړه هم په راتلونکي کې خبرې وکړي. دا څومره اهمیت لري ستاسو په نظر، او افغانستان ته له اقتصادي پلوه څه ورکولای شي؟
افغانستان سمندر ته لاره نه لري په خپله، او سمندري ترانسپورټیشن ډېر ارزان دی، او په دغه پخوانی هغه کې هم دا پیشبیني شوې چې یو کریډور باید موږ ته راکړل شي، یا یو دهلیز، یوه لاره چې موږ سمندر ته ورسیږو. اما عملا دا مسله هیڅ وخت سره نه شو، او په طبیعي توګه پاکستان دا حق لري چې د افغانستان د ترانزیتي لارې څخه ګټه پورته کړي او په منځنۍ آسیا هېوادونو ته خپل شیان ورواستوي. او په دغه اکله قوانین ته ضرورت شته، ځینې مقررات ته ضرورت شته، ځینې انفراسټرکچر یا زیر ساختي شیانو ته ضرورت شته چې متاسفانه تر اوسه پورې موږ یې نه لرو. د مثال په توګه اوسنۍ سړکونه د افغانستان ملي انتقالات ته هم کفایت نه کوي. دلته ډېر هاي ویګان ته ضرورت شته چې د شمال څخه تر جنوبه پورې او د شرق څخه تر غربه پورې سړکونه باید جوړ شي. او په این زمان کې ډېر نور مسایل لکه د لار په اوږدو کې هوټلونه او استراحت ځایونه، ورکشاپونه، او دا شیان هغه ملزمات دي چې د ترانزیتي لار لپاره ضروري بلل کېږي چې په قوانین د بین المللي هغه برسېره شوي دي.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونې د بهرنیو اړیکو مسؤل ازرق شاه حافظي و چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د شوي وروستي تړون په اړه خپل نظر څرګندوه.
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثق او پروخ خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسئلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
اوس هم اونیز دینی خپرونه له ازهره او د خزو اونیس پروګرام نیمه نړۍ اوریدلی شئ.
له ازهره دینی او اجتماعي خپرونه
په ایران کې په سنگسار باندې د یوې مېرمنې له محکومېدو وروسته د تهران حکومت د بشري حقونو په برخه کې د نړیوالو تر فشار لاندې راغلی دی او لویدیځ له ایرانه غواړي چې سنگسار تطبیق نه کړي. دا سره شریف له نظره سنگسار هغه حکم دی که تطبیق نشي ګناه به نه وي شوی. د سکینې محمدي آشتیانی د سنگسار مسلې ته د نړیوالو پام وروسته تر دې واوښت چې د هغې مدافع وکیل محمد مصطفی له نړیوالو وغوښتل چې د دې مېرمنې ژوند وژغوري.
پرونده خانم آشتیانی در حال حاضر در
د مېرمن آشتیانی دوسیه اوس د احکامو د اجرا لپاره وړاندې شوې ده. په داسې حالت کې قاضي دا مسؤلیت لري چې نافذ شوي احکام تطبیق کړي. تر اوسه د چارواکو لوري د ورکړل شوي حکم د درېدلو لپاره هیڅ راز امر نه دی شوی. مېرمن آشتیانی دو ځله د بخښنه غوښتنه کړې ده، دوه ځله د دې غوښتنه رد شوې ده.
هر دو بار رد شو درخواستشون.
د ایران په اساسي قانون کې سنگسار شته، او د دغه هیواد د قضایي قوې د بشري حقوقو منشي محمد جواد لاریجانی وای د سکینې محمدي آشتیانی پر دوسیه بیا غور کیږي. د بشري حقوقو نړیوالې ډلې وای چې آشتیانی په 2015 میلادي کال کې وروسته له هغه چې د دې میړه وفات شو له دوو نارینه و سره تورن شو چې په تبریز کې محکمې نه نیوي درې سزا ورکړه. بیا وروسته په همدې کال په محسنه زنا محکومه شو. د اثر شریف فارق ډاکټر عبدالله عطایی د زنا د سزا په برخه کې وایي
حد زنا در صورت ثبوت آن در قرآن کریم 100 دره آمده است.
کله چې زنا ثابت شي نو په قرآن کریم کې جزا 100 دره ټاکل شوې ده. خدای پاک د نور سورې په دوهم آیات کې فرمایي
الزانیه والزانی فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلده.
زنا کوونکی او زنا کوونکی 100 دره ووهي.
درې تلويشت کلنه میرمن آشتیانی په محسنه زنا محکومه شوې ده. محسنه هغه چاته ویل کیږي چې میړه لري، ډیر علما په دې نظر دي چې د محسن یا محسنې جزا سنگسار ده. خو د اسلامي علومو ډاکټر عطایي ټینګار کوي چې یوازې سل دورې محسن او محسنې ته هم تعین شوي دي.
فرق میان محسن و غیر محسن، یعنی کسی که ازدواج کرده یا نکرده، این فرق در احادیث پیامبر خدا است.
دا محسن او غیر محسن ترمنځ توپیر، یعنی چا چې وعده کړی وي یا یې نه دی کړی، دا آن حضرت په حدیثو کې راغلی دی. البته په دې برخه کې احادیث واحد خبر دی، یعنی شکمن مفید، نو دا قطعی بیان نه دی چې له هغه پرته بله لار نشته. او دا حدیثو د مصطلح ټول علما او د فقه د اصول جمهور دا منی چې واحد خبر شکمن مفید دی، او په حنفی فقه کې قیاس تر دې وړاندې دی.
میرمن اشتیانی دو اولاد لري، زوی ساجد 22 کلن دی او لور فریده 12 کلو ده. د بشری حقوقو یو شمیر نړیوالې مؤسسې وایي چې میرمن اشتیانی په زور اقرار اخیستل شوی دی. د دې میرمنې مدافع وکیل په خپل ویب بلاک کې وایي چې په محکمه کې دوه قاضیانو دې ته برائت ورکړ، خو دریو نورو توره نکړه. ډاکټر عطایی څرګندوي چې د حد حکم له شک سره له منځه ځي. دی په حدیث شریف استدلال کوي او وایي
در حدیث از حضرت عایشه صدیقه روایت هست که
حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها حدیث روایت کړی دی چې پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمایي:
ادرأوا الحدود عن المسلمین ما استطعتم فان كان له مخرج فخلوا سبيله فان الامام ان يخطئ في العفو خير من ان يخطئ في العقوبه.
حدود له مسلمانانو لری کړی، کلاره ورته پیدا کیږي هغه پریک دی، او که د مسلمانانو چارواکی په بخلو کې سهو وکړي، تر دې غوره ده چې په سزا ورکولو کې سهو کړی وي.
روسه تر دې چې پور میرمن اشتیانی د سنگسار حکم شو، په نړۍ کې د بشري حقوقو د ګڼو مؤسسو ترڅنګ په سیاسي سطح هم له دې پریکړې سره مخالفتونه وشول. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر ویلیام هیګ وویل چې سنگسار نن سبا د منلو نه دی، او له تهران نه هیله وکړه چې میرمن اشتیانی سنگسار نه کړي.
زما په فکر سنگسار د منځنیو پیړیو د وخت سزا ده چې په اوسنۍ پرمختللې نړۍ کې ځای نه لري، او په ایران کې د دې جزا ادامه موږ ته دا ثابتوي چې هلته د بشري حقوقو ژمنې چې پخوا شوې وې تر پښو لاندې کیږي. نو زه د ایران پر حکومت غږ کوم چې سمدستي دغه جزا بند کړي، او بیا کتنه ورته وکړي لکه په خپله دغه میرمن چې دغه هڅه کوي. که چیرته دا سزا تطبیق شي، نو نړۍ به حیرانه او متنفره کړي.
په ایران کې د سنگسار جزا په نارینه و داسې تطبیقیږي چې تر ملا شخیږي، او بیا تر هغو په کاڼو ویشتل کیږي چې سایه وځي، او ښځې تر غړې شخی وي بیا سنگساریږي. دا سر شریف فارغ عبدالله عطایی وایي چې د سنگسار حکم په قرآن کریم کې نشته. په تاریخ کې یو ځل د حضرت پیغمبر په وخت تقریری سنت و، او خپله آن حضرت پکې ګډون ونه کړ. عطایی زیاتوي چې د سنگسار حکم واحد خبر دی،
و اما حد سنگسار فقط به خبر واحد آمده است و ما نمیتوانیم دین از
دا سنگسار حد پا واحد خبر که راغلی. نموگ دا عقیده و مجازات و پا برخو که وازی دا احکام و پر آیاتون و او متواتر سنت اتکا کولی شو.
پا ایران که ورسته سنگسار پا 2008 کال که وشو، خلویدیز رسنی وی چه دیر کل حکومت دی جزا دا ترسرکی دو خبر پتوی. د بشری حقوقو د څارنې ډلې د ایران د برخې څیړونکو فراز سانی وایي ممکن دا غو کسانو شمیر ډیر وي چې په ایران کې سنگساری شي، او موږ یې یوازې محدودو کسانو خبرې شو چې سنگسار شوی دی.